آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنا د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرونو په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
له انقره نه د کابل هوایي میدان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د رسیدو څو شېبې وروسته د بم چاودنه وشوه. د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د کاري ډلې غړو نن په کابل کې غونډه وکړه او په خیبر پختونخوا کې په یو مرګانی برید کې د تحریک انصاف پاکستان یو کاندید وژل شوی دی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د یکشنبه ورځ د سرطان د میاشي او دیرشمه د 2013 کال د جولای د میاشي له 22 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. جنرال دوستم وایي د خپل خلکو په غوښتنه هیواد ته ستون شوی.
آل نظر به خواست شان شخصا خودم
آمدیم. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د 5 کاري کمیټو لمړنۍ غونډه پرانستل شوه.
جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، په دغه کې د پاکستان د حکومت سره همکاري واخیستل شي.
د میدان وردګ د لمړۍ خاروالي ظریف غفاری سره مرکه هم لرو چې د خبرونه په لړ کې یاوري. درنو اوریدونکو دا او نور پټونه وری ساوري. وزارت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د جنبش ملی اسلامی ګون مشر او د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په ترکیه کې اوسېده نن د یک شنبه پوره کابل ته ستون شو. خو د کابل هوایي میدان ته له رسیدو څو شېبې وروسته میدان ته څیرمه په هغه سړک کې د بم چاودنه شوې چې عبدالرشید دوستم ورنه تیرېده. زمون خبریال اکرم شینواری د کابل ته پولیسو ته مطبوعاتي مسول حشمت ستانگزي له قوله وایي چې په چاودنه کې شاوخوا لستنه وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. دوستم په داسې حال کې کابل ته ستون شوی چې د تیرو 19 ورځې راهیسې د هغه په سلهاو طرفدارانو په شمالي ولایتونو کې مظاهرې او احتسابونه پیل کړي او هیواد ته یې د هغه د رسېدو غوښتنه کوله. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانشی د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وکړ. دوستم خپلو انډیوالانو ته وینا وکړله او ویل:
وا مردم، دو گپ داشت، یکی آمدن جنرال دوستم رهبرشان، یکی رهایی نظام الدین قماندان.
دوستم د 2013 میلادي کال په مې کې ترکیه ته د درملنې لپاره تللو خو په انقره کې پاتې شو. پر هغه باندې د جوزجان د بخواني والی احمد اس جی د قید کولو، وهلو، ټکولو او جنسي آزار تورونه لګېدلې دي او لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات کوي. د جمهوري ریاست وین هارون چخنسوري تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویلو چې جنرال عبدالرشید دوستم به بیرته خپل دولتي وظیفه پیل کړي. لبلخوا احمد شیجی امریکا غک آشنا رادیو ته ویلي دي که د افغانستان عدلي او قضایي ادارو دوسیه ونه څړله نړیوالو محکمو ته به رجوع وکړي. زمون خبریال اکرام شینواری موږ سره د کابل نه په تلیفون کې دی. شینواری صاحب، د چاودنې په باب تازه معلومات څه دي؟
بلې، چاودنه خو تقریبا شاوخوا 15 بجې هغه مهال وشوله د کابل د هوایي ډګر په لارې کې چې کله د جلال دوستم او د هغه د نورو سیاسي مشرانو او ملګرو د موټر کاروان دغې سیمې نه تیر شو. په دې کې د کابل پولیسو چې لس تنه مړه او ټپیان شوي دي، خو د ایمرجنسي روغتون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د سیمې د البته منابعو له قوله چې په دې برید کې 4 تنه وجل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. البته د کورنۍ چارو وزارت او همداشان د کابل پولیس امریکا غږ ته ویل چې برید د یو ځانمرګي بریدګر لخوا ترسره شوی دی او جنرال دوستم د دې پیښې وروسته چې په صدارت معنی کې خبرې کولې ویل چې په دې برید کې نه نه تنو د وژلو او ټپی کېدو خبر ورکړ شوی. هغه ویل چې دا نه تنه د رجال برجسته یا د افغان حکومت د لوړپوړ چارواکو ساتونکو د کوی په باندې شوی دی.
ډېره مننه شینواره صاحب. په عین وخت کې د سولې او همکارۍ لپاره د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د عمل د پلان کاری کمیټو نن خپل لومړی غونډه په کابل کې وکړه. دا غونډه چې یک شنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې وشوه، مشري د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په غاړه وه. دغه پلان د عملي کولو د کار په میکانیزم باندې بحثونه وکړل. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې په خپله وینا کې وویل،
هدف د دې ناست دغ دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی، او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل
شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میرمن تهمینه جنجوا په خپل وینا کې ویل، پاکستان تمه لري چې په دغه غونډو کې به په ګډه سره په مهم مسایلو باندې خبرې کیږي. افغانستان او پاکستان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سولې په یو ګډ پلان باندې موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال ایاز ګل په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو ته د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د سولې د مذاکرات وړاندیز او موقتی اوربند په افغانستان کې د سولې امکانات زیات کړي دي، او پر پاکستان باندې هم د امریکا فشار زیات شوی چې طالبان حکومت سره خبرو ته راځي کی. په عین وخت کې تیر هفته د امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم تماسونو په اړه خبرونه خپاره شوه چې د افغانستان د مطبوعاتو پاملرنه هم راجلب کړې ده. د منځني ختیځ او مرکزی اسیا لپاره د امریکایي قواو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې ویلو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نظامی برخو کې همکاري اوس د بخوا په نسبت زیاته شوې ده. نن د یکشنبه په ورځ په خوست کې په سلهاو دوکاندارانو د حکومت لخوا د تقریبا 300 دوکانونو د لنګولو د پلان په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زموږ خبريال ابراهيم رحيمي د چارواکو له قوله وایي چې دغه دوکانونه اصلا په غیر قانوني ډول د افغانستان د دفاع وزارت په سمکه کې جوړ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جوزجان ولایت د قشتېپې پولیسوالۍ کې د داعش یولس وسلوالو له جنګ نه لاس اخیستی او له حکومتي قواو سره ملګري شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. یو پاکستانی سیاسي مشر نن په یو مرګانی برید کې زخمی شوی، موټروان مړ شوی او درې تن نور هم زخمیان دي. نننۍ حمله چې په خیبر پختونخوا کې وشوه، هدف یې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند کاندید اکرم الله ګنډپور و چې د عمران خان یو نږدې ملګری ګڼل کیږي. په یو بله پیښه کې چې نن په بنو کې وشوه، د متحده مجلس عمل پر کاندید او د خیبر پختونخوا پر پخواني اعلی وزیر اکرم خان دورانی باندې ډزې شوې دي. هغه روغ رمټ بچ شوی، خو دوه کسان ژوبل شوي دي. اکرام الله ګنډپور په روانو انتخاباتو کې دریم کاندید دی چې وژل کیږي. د دې نه مخکې په پېښور کې هارون بلور او په کوټه کې سراج رئیسانی وژل شوی. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ پارلماني او صوبایي انتخابات وشي. د عامه افکارو له سرویګانو نه داسې ښکاري چې تحریک انصاف ګوند له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې، خو په اغلب ګمان عمران خان به یې وګټي او د صدارت عظمه په چوکۍ به کښېني.
Which is the most intensely contested election in our history.
دا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دی وګړي آی ای رحمان غږ دی چې وای انتخابات دا ځلې زموږ په تاریخ کې تر ټولو شدید او ډېر ناپاک انتخابات دي، او جدي تشویش لرو آزاد او شفاف به سرته ورسیږي او کنه. او دا هم څو لنډ خبرونه. اسرائیلو د دفاع وزارت نن د یک شنبه په ورځ ویل چې له سوریې نه د وایټ هیلمټس په نوم د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو د رضاکارۍ ډلې غړي ایستلي دي او یو ګاونډي هیواد ته یې په خوندي توګه رسولي دي. وایټ هیلمټس رضاکاران چې د اته کلن کورنۍ جنګ هوایي بمبارۍ په وخت زخمیان او بند پاتې شوي ملکیان خوندي ځایونو ته انتقالول ژوند یې په خطر کې و. په کومو ښارونو کې چې دوی ځان فعالیت کوو اوس له حکومتي قواو په قبضه کې دي. د چین جمهور شي جن پینګ د افریقا څلور هیوادونو ته د رسمي سفر په ترڅ کې نن د یکشنبه په ورځ د سینګال پایتخت ډاکار ته ورسېده. ښاغلی شي د سینګال سره د څو تجارتي تړونونو د لاسلیک کولو نیت لري. چین په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې خپل اقتصادي موجودیت پراخه کړی او په میلیاردونو ډالري د بنیادي زیربناو، پلونو، کلینیکونو، سړکونو او د اورګاډي د پټلۍ په غځولو باندې مصرف کړي. افریقای هیوادونه دا وخت د چین غټ تجارتي انډیوالان ګڼل کیږي. توقع ده چې جمهور شیبا پر رواندا به رواندا جنوبی افریقا او مارسیش ته هم سفر وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته حال څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري، خو تر دې مخکې د افغانستان نه درته رپورټ لرو. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د پنځو کاري کمیټو لومړنۍ غونډه نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو له لورې پرانستل شو. نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
نن د افغانستان او پاکستان د عمل پلان کاری کمیټو لومړی ناست جوړ شو. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پنځه کاری کمیټې بچي د دواړو لورو څخه لوړ پوړي چارواکي پکې برخه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په عملي کېدو او د کار په میکانیزم بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې غونډې د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې هیله وښوده چې دا غونډې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور جوړولو فضا په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي.
هدف د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی، او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت په جلا جلا ساحو کې همکاری واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان پنځه کمیټې لري چې سیاسي او ډیپلوماټیکه کمیټه، د کډوالو چارو کمیټه، نظامی کمیټه، امنیتی کمیټه او اقتصادي کمیټه پکې شامل دي. د دواړو خواوو څخه لوړ پوړي چارواکي د دغه کمیټو مشري کوي. د عمل د پلان د کاري کمیټو د ناستې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن تهمینې جنجو وویل چې پاکستان تمه لري تر څو په دغه کمیټو کې په ګډه سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تهمینې جنجوا وویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز ټول هیلمن کړي دي. دا وایي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلې ژمنتیا پیغام لیږدوو، او دا څرګنده ده چې پاکستان د ښاغلي غنی د سولې او روغې جوړې له وړاندیز څخه ملاتړ کوي، او دغه راز د هغه د اوربند له وړاندیز څخه چې ډېرې هیلې راټوکولې دي ملاتړ کوي. دواړو چارواکو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان بشپړ شوی، او دواړو هیوادونو په کابل او اسلام آباد کې پرې په مسلسلو ناستو کې بحثونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید غفور امریکا غږ ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د عملي اقداماتو لپاره اوس مهال زمینه برابره ده.
افغانستان په دې برخه کې ډېر زیات اقدامات کړي دي، او د عملي د چارو د پیل کېدو لپاره زه فکر کوم اوس زمینه برابره ده چې هغه د تروریزم پر ضد مبارزه ده، هغه که د سوداګریزې راکړې ورکړې اسانتیاوې دي، هغه که په یو بل باندې د تورونو نه لګول دي، هغه که د باور د فضا رامنځته کول دي، او هغه که د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امنیت پاک نیت ښکارندوی دي او هغه ضمانتونه دي.
افغانستان او پاکستان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سولې او پیوستون لپاره په ګډ پلان موافقه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. اسپانیا اوس په اروپا کې د کډوالو لپاره تر ټولو ستر دمځای دی، ځکه ایټالیا په دې تورنه شوه چې په سمندر کې د کډوالو د مرګونو سبب شوی ده. خو ایټالیا دغه انتقادونه چې د دوی د سخت دریز رژیم پر خلاف د کډوالو په تړاو کې رد کړي دي. خو مظاهره چیانو د کډوالو د ډوبېدو او مرګ پړه د ایټالیا د کورنیو چارو په وزارت وراچوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په روم کې د چهارشنبه په ورځ مظاهره چیانو د کورنیو چارو د وزارت مخې ته مظاهره وکړله. هغوی د ایټالیا حکومت په دې تورن کړ چې لاسونه یې په وینو سره دي. مظاهره وروسته تر هغه وشوه چې د اسپانیې د ژغورنې یوې خیریه بیړۍ د لیبیا په ساحل کې یوه داسې متروکه ویجاړه شوې بیړۍ پیدا کړله چې د یوې ښځې او یو ماشوم مړی پکې و او یوه بله ښځه یې ژوندی وژغورله. خیریه موسسه د لیبیا پر ساحلي ساتونکو تور لګوي چې له کډوالو سره یې مرسته نه ده کړې.
دا د دې نتیجه ده چې د ژغورنې خیریه بیړۍ په مدیترانه کې نه پرېښودل کیږي. دا یې مستقیمه نتیجه ده.
د ایټالیا حکومت د دې اونۍ په سر کې 15 نور اروپایي هیوادونه دې ته مجبور کړل چې 450 کډوال ورسره شریک کړي.
زما هدف دا دی چې هر څوک خوندي شي او له هر چا سره مرسته وشي، خو ایټالیا ته د هر چا د راتلو مخه هم ونیول شي.
د اروپایي ټولنې یوه اداره فرانټکس وایي تقریبا 3000 کډوالو تیره میاشت د مرکزي مدیترانې له لارې ایټالیا او مالټا ته سفرونه وکړل. دا شمیر د 2018 کال د جون له میاشتې نه 80% کموالی څرګندوي.
د کډوالو شمیر په مخکنی حکومت کې کم شوی، ځکه پخوانی حکومت د لیبیا سره یو شمیر معاملې وکړلې چې دا شمیر کم شي. خو څرنګه چې اوس د غیر حکومتي مؤسسو بیړۍ ایټالیا ته نه پرېښودل کیږي، نو د کډوالو شمیر لا نور هم کم شو.
ملګری ملتونه وایي چې په وو کډوالو کې یو تن په اوبو کې ډوبیږي. له کوم وخت راهیسې چې د ایټالیا حکومت د خیریه مؤسسو بیړۍ ایټالیا ته تللو نه اصرار کړی دی. اروپایي اتحادیه په دې هڅو کې ده چې دې کار ته څه ډول ځواب برابر کړي.
هغه نظریه چې اوس پرې بحث کېږي دا ده چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه څنګه اجرا شي، د فرنټکس نقش پیاوړی شي او د کډوالو بار څنګه شریک شي.
اسپانیا اوس په اروپا کې د کډوالو ستر شمیر قبلوي. د جون په میاشت کې 4400 کډوال ورغلل. په ټولیز ډول هغه غیر منظم کډوال چې اروپا ته ورځي د 2018 کال په اولو شپږ میاشتو کې د هغوی شمیر 2000 ته ورسید. دا شمیر د تیر کال د همدې وخت تقریبا نیمای څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په موقع یوې مرکې ته وس مدني فعال ظریفه غفاری د میدان وردګ ولایت خرواله شو. امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ول د خرواله څوکۍ ته د 130 شو کاندیدانو څخه په لوړ نمبر بریالي شوي. په موقع مرکې ته
دا پروسه لکه څنګه چې یو آزاد رقابت پروسه و، په دې کې تقریبا د 130 نه ډېر کاندیدان ګډون کړي وو. په دې 130 کاندیدانو کې 100 شارټ لیسټ شوي وو کې او 3 ټاپ شاروالانو کې تر ټولو جګې نمرې مې اخیستې وې، او دا پروسه په همدې رقم مغه شو او نن خوشبختانه ما خپل مکتب ترلاسه کړ.
د اول سل د پاره د افغانستان په سطح په یو ولایت کې یو جلی خارواله کیږي، نو اساس کاری اولویتونه به څه چې د پخوانه یو څه فرق لري، دا څه په نظر کې لري؟
بالکل طبیعي دی. خاروالي یو داسې وزن دی چې څومره دلته مغه د اقتصادي فارمولې ډیماند او سپلای عرضه او تقاضا دغه موضوع لکه ډیر مهم دی، او ټول خاروالي چلیږي هم په همدې شي، یعنی عواید او متکار کول د ښار پاک سار سبزی او داش پلان لرم ځینو مهمو برخو کې، یعنی اول زما اداري ریفورم دی، غواړم پکې کار وکم، د ښاروالۍ اداري دننه ریفورم راوستل د ماتاو نویات لري.
د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې لا هم په باصلاحیته څوکیو کې د ښځو مدیریت د سوال لاندې دی، څه فکر کوئ چې څومره ملاتړ به ولري، څومره به د اساسي رهبری په دغه اداره کې یا په دې خاروالۍ کې ومنل شي؟
لومړی خو دا چې طبیعي ډېر مشکل به وي چې یو نارواکه ټولنه کې په ډېر خلاص لاس کار وکم، دا به خپل ستونزې ولري، دا به خپل خنډونه هم ولري. هو زه یو څه منم، هغه دا چې هیڅ شی او هیڅ خبره ما له خپل اهدافو نه نشي ګرځولی، او زه به ډېر راحته وکم تر څو هغه اهداف مې چې خپل کاري پلانونو لپاره ټاکلي هغه ترلاسه کړم. او ډاډه یم دلته به ځینې جنسیتي تبعیضونه، ځینې نور تعصبونه، او بیا د دې تر څنګ تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ډېر بد هغه چې دی هغه د وسله وال مخالفینو شتون دی، او بیا هم غیر مسؤول وسله وال ګروپونو شتون دي. نو دا ستونزه به وي، خدایم چې ورونه زما د کار د ارزیابي او نتیجه ګیری نه وروسته په ډېر ډاډه زړه بیرته به هم را باندې حساب وکړي، خپل خور په حیث لمانه ملاتړ وکړي او تر څو موږ په ګډه میدان خار خار لپاره بنیادی تغییرات راوستلی شو.
بله، په دې وروستیو کې حکومت په باصلاحیتو څوکیو کې ډېر ښځې وګمارل، نو څه فکر کوئ چې دا به د هغو غوښتنو او پوښتنو ځواب ووایي کوم چې د رهبرۍ په سطحه د ښځو د حق لپاره مطرح وي؟
اول خو دا چې دغه موضوع په خپله د افغان میرمنو په هغه وړتیا باندې دلالت کوي کوم چې کلونه کلونه په بېلابېلو بهانو باندې پوښل شوی و. دویم دا چې د افغان دولت او یا هم دوسنۍ حکومت هغه ژمنتیا راښیي او د دوی هغه کلک هوډ د دې لپاره چې دغه نیمایي طبقه یا فل طبقه بېرته فعال شي او په کار راوستل شي، او په دې کې طبیعي دی چې د میرمنو خپلې مبارزې هم رنګ راوړي، د دوی خپل لاسته راوړنې هم پکې شته. نو هیله مې دا ده چې دغه پروسه لا اوس دوامدار اوسي تر څو موږ شو کولای چې په ګډه سره د افغانستان د سوکالۍ آرامۍ دغه بیړۍ ډېر په هوسا تر سایله ورسوو.
د نوې دندې سره خپل ځان څنګه احساسوئ؟
زه سوچ کوم چې د دغه ټولنې یو له ډېرو نیکبختو میرمنو نه یم، ځکه چې ما په هغه ټولنه کې دغه ټول شیان او یا لاسته راوړنې ترلاسه کړي چې هلته یعنې ډېر کله میرمنې له خپل اولیه انساني حقونو نه هم بې برخې دي. نو زه ورته ډېره زیاته خوشحاله یم او خوشحالۍ سربېره زه په اوږو باندې یو درون بار احساس هم لرم. نو هیله مې دا ده چې دغه مسؤلیت هم سمه ترسره کړم او تر څنګ یې دغه خوښۍ احساس چې دی لرم او کورنۍ لږ دا هم یعنی په ځای وي او په ځای پاتې شي.
ډېره مننه،
هیله کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي. اکثره کاندیدان خپل کمپاینونه د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایي. په مو کې په دې اکله رپورټ ده.
اصلي رایه چونکي پرته له دې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي یا خبرونه وګوري، د ټولنیزو رسنیو له لارې د کاندیدانو په نظریو او پالیسۍ خبريږي. اته ویشت کلنه اتیا عباس په کراچۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعاله ده.
د کاندیدټس آر پټینګ دیر انفورمیشن،
کاندیدان خپل معلومات په ټولنیزو رسنیو کې اچوي او موږ ته د کتلو اجازه شته چې هغوی څه پالیسی لري، د څه لپاره مبارزه کوي او باور یې څه دی.
اغلی عباس د کراچۍ په شل میلیونه نفوس کې د هغې محرومې طبقې استازیتوب کوي چې د ښار څه د پاسه 50% جوړوي. عمر قریشی بیا یو خبریال دی چې په ټولنیزو رسنیو کې قوي حضور لري. هغه د لوی ګوندونو لکه د پاکستان پیپلز پارټي سره د ډیجیټل سلاکار په توګه هم کار کوي.
د مینستریم میډیا
نن سبا عمومي مطبوعات هم خپل خبرونه د اجتماعي رسنیو څخه ورخلي، کلیپونه او مفکورې خبروي. د ټولنیزو رسنیو بل ځانګړتیا دا ده چې مسلکي خبريال نشته چې د پیښو راپور ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا به انتخاباتو ته شکل ورکړي.
ټولنیز رسنۍ د جبران ناصر په څیر مستقله کاندیدانو ته چې له کراچۍ نه دواړه ملي او ایالتي اسمبلی څوکیو لپاره سیالي کوي او محدود منابع لري ډیر ګټور ثابت شوی.
اټس ا فری میډیا، اټس اولسو ا لیوینګ پلینګ فیلډ. آی کانټ کمپیټ.
دا آزاد مطبوعات عزت هغو کاندیدانو سره چې سیاسي ګوندونه لري او د 50,000 خلکو څخه جلسې جوړوي سیالي نشم کولای. د ټولنیزو رسنیو سره زه ټول پاکستان ته خپل پیغام رسولای شم. ټولنیز رسنۍ کې سانسور هم نشته، زخپل خبرې سپینې کولای شي.
چیرونکې وایي پاکستان کې به له انتخاباتو وروسته ښایي ائتلافي حکومت جوړ شي، ځکه تمه نشته چې یو ګوند هم په پارلمان کې اکثریت رایه واخلي. هر ګوند چې د پارلمان په 351 څوکیو کې اکثریت وګټه حکومت به جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو VOA.com.
د متحده ایالاتو د الوتکو جوړولو غټ شرکت بوئنګ وایي چې سږکال عواید په نړیواله کچه په زیات شمیر د نظامي او مسافرلوونکو الوتکو د پلورلو له امله څلوېښت په سلو کې زیات شوي دي. پام وکړئ د رویټرز اژانس د رپورټ خلاصې ده چې سید سلیمان شاه درته اوري.
د بوئنګ شرکت په نړۍ کې د الوتکو د جوړولو تر ټولو غټ شرکت دی او سږکال په مختلفو هیوادونو کې پر خپلو نړیوالو کسټمرانو یا مشتریانو باندې د نظامي الوتکو او هلیکوپټرو د پلورلو په وجه په مجموعي عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی. د بوئنګ شرکت وایي چې په روان میلادي کال کې د مسافرونکو ملکي الوتکو د جوړولو فرمایشات د نظامي الوتکو او هلیکوپټرو د فرمایشاتو نه لس چنده زیات وو او د روانې میاشتې په نسمې د مسافرونکو الوتکو د جوړولو 528 نوي قراردادونه لاسلیک کړل. په عین وخت کې د نظامي الوتکو او وسلو د جوړولو تقاضا هم په متداومه توګه زیاتیږي چې مجموعي ارزش یې له 500 میلیارد ډالر نه تجاوز کوي. شپږ دېرش په سلو کې قراردادونه له امریکا نه باندې د خارجي مشتریانو سره لاسلیک شوي دي. د بوئنګ شرکت وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې 415 میلیارد ډالر پارزخ دراتونکو لس کلونو لپاره د 415 میلیارد ډالر پارزخ نوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. د بوئنګ شرکت د نړیوال سوداګرۍ امیر کنینګهام وایي چې په داخل امریکا کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو تقاضا دومره زیاته ده کله چې دغه شرکت د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن سره نوی قراردادونه لاسلیک کړي نو له خارجي قراردادونو به مجموعي ارزښت زیاتی. د بوئنګ شرکت د اروپایي اتحاد سره د الوتکو جوړولو په سکتور کې په سخت رقابت کې واقع دي. ځینې اروپایي هیوادونه او کاناډا له بوئنګ نه د پرمختللو اف ای اتلس ای اف شپارس اف پنځتیس سټیل الوتکو د حاصلو سره دلچسپي ښودلې ده. بوئنګ وای غواړي چې د اپاشي نظامي هلیکوپټرو نوي ماډلونه هم جوړ کړي. په عین وخت کې د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو په شمول ځینو عربي هیوادونو هم د بوئنګ له شرکت سره د میلیاردونو ډالر پازخ پوځي قراردادونه لاسلیک کړي دي. د بوئنګ د شرکت کلنی عواید 95 میلیارد ډالر دي او وایي چې پراتونکو لسو کلونو کې به لوړ شي. له ترکیې نه کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د رسیدنه وروسته په 14 کې برابر لس کسان مړه او یا زخمیان شوي دي. نن د کابل په ښار کې سهار مالې د لبیجر په سیمه کې د فوزله موادو په ډیران کې د بم په 14 کې 2 تنه ماشومان مړه او 4 تنه زخمیان شوي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو پارلماني کاندید اکرم الله ګنډپور نن په یو مرګانی برید کې وژل شوی دی. له بل خوا نن په بنو کې د متحده عمل پر کاندید او د خیبر پښتونخوا پر پخواني وزیر اعلی اکرم دورانی باندې هم ډزې شوي خو روغ رمټ بچ شو. ټاکل شوی ده چې پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ پارلماني او صوبایي انتخابات وشي. د عامه افکارو له سروېګانو نه داسې ښکاري چې تحریک انصاف ګوند له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې او په اغلب ګمان عمران خان به وګټي خو د سیاسي چارو مستقل جوړونکي فکر نه کوي چې دا انتخابات به په شفافه توګه سرته ورسیږي. اسرائیل ویل دي چې غزې سره به سرحدي دروازه د دوه ورځو لپاره د عمومي ترافیکو په مخ بیرته خلاص کړي خو په دې شرط چې له غزې نه ورباندې حمله ونشي. د اسرائیل د دفاع وزیر جو لیبرمن نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ کنه نو سبا د دوشنبه په ورځ په غزه کې آرامي برقراري د کریم شالون سرحدي دروازه به خلاصي. اسرائیل او د فلسطین د حماس اسلامي سازمان دواړو د مصر د منځګړیتوب په نتیجه کې د شنبه په ورځ اوربند اعلان کړو او ملګرو ملتونو په دواړو خو باندې غږ کړی چې د اوربان مراتو کې. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د افریقا څلور هیوادونو ته د یو رسمي سفر په لړ کې نن د یکشنبه په ورځ د سینګال پایتخت ډاکر ته رسیدلی دی. شی د سینګال سره څو تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. چین په دې وروستو کلونو کې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې اقتصادي موجودیت پراخه کړی او په میلیاردونو ډالر یې د بنیادي زیربناوو، پلونو، کلینیکونو، سړکونو او د اورګاډي د پټلیو په غځولو باندې مصرف کړي دي. افریقا دا وخت د چین غټ تجارتي انډیوال ګڼل کیږي. توقع ده چې جمهور شي به رواندا، جنوبي افریقا او مارسیش ته هم سفر وکړي او په جنوبي افریقا کې به د بریکس سازمان د مشرانو په لړ غونډه کې وینا وکړي. دا تجارتي سازمان چې هند، چین، برازیل، جنوبي افریقا او روسیې غړیتوب لري د چین په ابتکار باندې جوړ شوی و. او د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې دایکوندی ولایت د نیلي د ښار د برېښنا د بندو جوړېدو کارونه بشپړ شوي دي او پر خلکو باندې د برېښنا ویشل زر پیل شي. دا بند چې د 200 کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري د 5 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیل کیږي او د مهیروي تربیه خدای مرشه سو کاله اوسه.